د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادې رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې وړاندې راپورونه خبرو د آزادې رادیو اونیز بحث هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په پام کې ده چې په تهران کې د افغانستان سفارت نن د طالبانو د حکومت استازو ته وسپارل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد وی چې د دوی اووه تنه ډیپلوماتان تهران ته روان شوي او د سفارت چارې به رسمن ور وسپارل شي. ښاغلي ضیا احمد دا څرګندونې نن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې کړي. په تهران کې د افغانستان له سفارت څخه پخواني ډیپلوماتان پرون ووتل او ویل چې د سفارت وسایل د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلي دي. د طالبانو حکومت تهران ته د خپلو ډیپلوماتانو لیږل د افغانستان او ایران په اړیکو کې مثبت ګام بللی. د طالبانو حکومت وایي ځواکونه په کابل کې د داعش ډلې پر یو پټنځای د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې دوه غړي وژلي او یو یې ژوندی نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې دا عملیات تیر ماښام د خیرخانی مینې په زاکرین ښارګوټي کې وشول. هغه همداراز ادعا کړې چې د داعش دغو غړو د ورانکارو فعالیتونو پلان درلود. د اوکراین په لویدیځ کې د روسي ځواکونو په حملو کې نن د خیریه مؤسسو دوه کارکوونکي ووژل شول. د اوکراین د خمیلنیتسکي د سیمه ییزې پوځي څانګې مشر سرهی حمالی نن وویل چې د روسیې د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې د یوې خیریه ټولنې یو کارکوونکی ووژل شو او دوهم کارکوونکی چې تیره شپه د توغندي په برید کې ټپي شوی و نن سهار سا ورکړه. له بلې خوا د اوکراین د پوځ ستر درستیز وایي چې ځواکونو یې تیره شپه د روسیې له ټولو څوارلسو بی پیلوټو الوتکو څخه یولس یې له منځه وړي دي. متحدو ایالاتونو خبرداری ورکړی چې که چین روسیې ته وژونکي پوځي وسایل ورکړي نو دا کار به یې لویه بیه ولري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیوان پرون وویل واشنگتن د بیجنګ اقدامات څاري او په خبره چین تر اوسه روسیې ته د پوځي مرستو او انتخاب نه لري. له سی ان ان سره په خبرو کې ښاغلي سولیوان زیاته کړه پیکینګ په پریکړو کې خپلواک دی، خو په خبره له روسیې سره د اوکراین په جګړه کې مرسته به یې بیه ولري. له دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیه د اوکراین په جګړه کې د سیمې له ځینو هیوادونو له هغې ډلې له ایران او چین نه مرسته ترلاسه کوي. ایران او چین بیا دا راپورونه رد کړي دي. او افغان بوکسر هلمند الکوزی خپل کاناډایي سیال ته ماتې ورکړه. هلمند چې په کاناډا کې اوسیږي تیره شپه د کاناډا تکړه بوکسر کودی کیلی ته په اتم راوند کې ماتې ورکړه. دا د بوکس په حرفوي لوبو کې د هلمند الکوزی نهمه بریا ده. بیګانۍ مسابقه د انتاریو ایالت د برومتون ښار په 15,000 کسیز لوبغالي کې وشوه. هلمند الکوزی له 2011 کال راهیسې بوکس په اماتور ډول پیل کړ، خو د 2015 کال په وروستیو کې په حرفوي ډول دې لوبې ته دوام ورکړ. په دې موده کې هیڅ لوبه نه ده بایللې، خو نه لوبې یې ګټلې دي. هغه د چک جمهوریت، ارجنټاین، اسپانیا، کاناډا، مکسیکو او هنګری لوبغاړو ته ماتې ورکړې. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د راپورونو په برخه کې د طالبانو حکومت ته په تهران کې د افغانستان د سفارت د سپارلو په اړه نور جزئیات ترکو.
د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو وکسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي.
دوه نور افغان کډوال له ایران سره په سرحد کې مړه شوي دي. په یو مرکه کې پر دې خبرې کوو چې ولې افغانان بهر ته مهاجرت کوي.
نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې، مجبور او مکلف دي چې په غیر قانوني توګه د افغانستان نه ووځي او ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي.
د نوي تعلیمي کال په درشل کې د زده کوونکو نجونو ویره.
زمونږ کورنۍ دا ویر او ډار لري له ځان سره چې خدای نه خواسته دغه راتلونکي تعلیمي کال به بیا هم د نجونو پر مخ مکتبونه تړل شوي وي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې د طالبانو حکومت ته په تهران کې د افغان سفارت د سپارلو په اړه بحثونه لرو.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستا سکوربم طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي ورځو د خبرونې لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې د دوی لخوا ټاکل شوی شارج دافر ته سپارل کیږي پرون د افغانستان د سفارت مخکنی ډیپلوماټان له دې سفارت نه وتل او ودانۍ او ټول تجهیزات د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل طالبان دا کار له ایران سره د خپلو اړیکو د پرمختګ په برخه کې یو مهم ګام بولي په دې اړه جزئیات د امید ظاهر مل پر راپور کې واوري
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د فضل محمد حقانی په مشرۍ او کسي سیستم په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو د تسلیمېدو په موخه ایران ته استول دي د دې وزارت د وایان مرسیال زی احمد تکل نن رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي نن با په تهران کې د افغانستان د سفارت چاري د دوی لخوا ټاکل شوی شارژ دافیر ته وسپارل شي
د دې لپاره چې په ایران کې د میشت وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خند او ځنډ را نشي د بهرنی چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو وکسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي ترڅو د نوې شارزا پیر ترڅنګ خپل هوادوالو ته خدمات وړاندې کړي
خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د فضل محمد حقانی پرته د دې کسانو نوملړ نه د خبر کړي او نه هم دا ویلي چې تجربه وزده کړي په کومه برخه او چیرته ترلاسه کړي طالبانو دا هم ندی ویلی چې آیا نویو اسول شوی او کسانو کې د بهرنیو چارو وزارت د جمهوریت نظام را پات شوی ډیپلوماټان شته او کې یوازې د خپل ډلې کسان دي په تهران کې د افغانستان سفارت په خوانی ډیپلوماټانو پروند د سفارت ودانی تخلیه کړه او ټول تری په ډلې زتوګو وتل دوی ویل ایران تری غوښتي چې له سفارت ووزی ځکه دوی طالبانو ته د تسلیمۍ پریکړه کړې ده په ایران کې د افغانستان په خوانیو ډیپلوماټانو دا کار د افغانستان په چارو کې لاس وهنه او د ډیپلوماټیک عرف خلاف وباله خو په کابل کې د ایران سفارت نن سهار په خپل ټویټر پاڼه د افغانستان کورنۍ مسأله وبلله او زیاته کړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې هیڅ ډول مداخله نه کړې خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا د ایران لخوا طالبانو ته په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل د دوی او ایران ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو کې مهم او مرستندوی ګام بولي ناتای چوی راپورونه همشته چنن با په ترکیه کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل شو طالبانو رسمن په دیارت سره دی ویلي لدی وړاندې پاکستان چین قطر روسیا او د مرکزی اسیا یو شمېر نورو هیوادونو هم د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپارلي خو له دوی یو هیواد هم د طالبانو اوسنۍ رژیم پر رسمیت نه دی پیژندل طالبانو هم دا ډول په بلګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اساسوالۍ د خپلولو لپاره سوهیل شاهین ټاکلې خو دا غوښتنې څو ځل رد شوې ده اروپایی او ځینی نورو هیوادونو هم طالبانو ته د افغانستان د سفارت له سپارلو ډډه کړې ده
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرش ساته اوریدلای شي د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوشت مترو
ازادي رادیو شپاورس لطاسو سره د ازادي رادیو خبرونه اوري اروپا ته د ټلو پنیات له ترکیه سره په پوله کې په ایران کې دوه نور افغانان مړ شوی دي د دې کسانو کورنۍ وی لای هم د عزیزانو جسدونه نه دی ورسپارل شوی یو افغان چې د مړو شویو کسانو د کورنۍ په غوښتنه په جسدونو پسې د پیښې سیمې ته ورغلی وای دا دواړه د غره د خوېدنې او د سړې هوا له کبله مړ شوی دي دا پروانه میاشت کې دریمه پیښه ده چې اروپا ته په غیر قانوني لارو د تلونکو افغانانو د مړینې راپورونه خپریږي له بلې خوا په ایټالیا کې په سواحلو کې د یوې ډوبې شوې کښتۍ د موندلو شویو مړو شمیر دوه شپېتو ته رسېدلی چې افغانان هم پکې دي بیا هم امید ظاهرمل چې په دې اړه نور تفصیل اوروي
سرحدی پولیسو ونیولو او دغه د والو د بولو نورسته زیم وهله
د هغو دوو افغانانو د برخلیک کی سکوي چارو پاته د تلو په نیت ایران کې مړ شوې دي متی الله شهاب د دې دوو افغانانو په جسدونو په سید ایران چالداران تتللای هغه سیمه چې ترکیه سره په پوله پراته ده وای مړ شوې افغانان یو ی د کونړ او بل ی د لوګر اوسیدونکو د جدروان فبروري میاشتې په نهم مړ شوې خلای جسدونه افغانستان ته نه دی انتقال شوې لدی دوه افغانانو سره دوه تن نور هم لوچی هوی ژغورل شو یو د خلی کیسې متی والا شهاب ازادي رادیو ته کوي
به د چمنګل غرن راوختو خو دغه وخت کې د عبد الخالق د پخچ و د نورم خوښي او د دې پرچ دانه شتله په دې کې یو بل غټ غړنګ د دې غړنګ نه اخوا یو بل زمنګ د لوګر ملګری هغه د دې ګړنګ نه موږ نه کته ولید چې کله ولید موږ هم پسې ځان خوې کو ورغلو چې ورغلو هغه به چاره نور هیڅ د پاتې دونو دولس کلن ماشوم دا خبره کوي چې زه څو ځل را روان شلم خو بیا چې به مې د مریضانو ته د خلکو ته مې وکتل بېرته به ستون شلم زړه مې ته نه کېده چې د خلکو څخه لاړ شم. دې وخت کې د عبدالخالق پخه بیخي دغه شو وه او یو څو سلګۍ وکړلې د ډېرې سختۍ نه وروسته بیچاره وفات شو. په خوله باندې مې لاس راکړو او سترګې مې پټې کړلې.
د ایران او ترکیې په پوله د دې دوو مړو شویو افغانانو له ډلې مو د عبدالخالق د کورنۍ شمېره پیدا کړه او د اړیکو له نیولو وروسته یې ورور ازادي راډیو ته وویل لا هم د عبدالخالق جسد افغانستان ته نه دی را انتقال شوی. وروستیو کې اروپا او نورو هیوادونو ته د تلو په نیت د سفر پر مهال د افغان کډوالو د مړینې راپورونه زیات شوي. تر ټولو تازه یې د ایټالیا په سواحلو کې د ډوبې شوې کښتۍ خبر دی چې تر اوسه ترې د 26 تنو جسدونه موندل شوي. د ایټالیا آر ای آی ټلویزیون نن سهار راپور ورکړ چې په مړو شویو کې 14 ماشومان او 33 ښځې دي چې افغانان هم پکې شته. تر اوسه یو اتیا تنه ژغورل شوي خو د رسنۍ د ایټالوي چارواکو له قوله لیکلي احتمال شته چې د مړو شمیر تر 100 ورسیږي. په دې پیښه کې د مړو شویو افغانانو د دقیق شمیر په اړه مو په ایټالیا کې د افغانستان له سفیر سره اړیکه ونیوه خو ځواب یې رانه کړ. له دې وړاندې د فبروري په 13 په بلغاریا کې هم د یوې لارې دننه د 13 افغانانو جسدونه موندل شوي وو چې لا یې مړي افغانستان ته نه دی را انتقال شوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې ټول جسدونه افغانستان ته راولېږدول شي خو افغانان باید له غیر قانوني لارو د سفر ځان وساتي.
دسې جریان دسې وختي لا وو او تر اوسه پورې متاسفانه نه ده موقف شوی. موږ افغانانو ته بار بار دا ویلي دي وایو چې په خپل هیواد کې اوسې دا دپاره هڅه وکړو زمینه مساعده کړو خپل هیواد ته کار وکړو او د خپل هیواد اقتصاد ښه کړو چې بل هیواد ته موږ هم لاړ نه شو احتیاج پیدا نه شي.
وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د بېروزګارۍ امنیتي ګواښونو او پنجونو د زده کړو د بندیز له امله ډېر شمېر افغانان اروپایي او نور هیوادونو ته په غیر قانوني لارو کډوال شول چې دا ډول زړه بوږنوونکې پیښې هم پایله راوځي.
وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانانو البته په غیر قانوني لارو د افغانانو د مهاجرت موارد زیات شوي چې دا مهاجرتونه له جدي خطرونو سره هم ملګري دي. مخکې په دې اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي وو خو تازه ویل کیږي چې د ایټالیا په سواحلو کې د غیر قانوني کډوالو یو کښتۍ ډوبه شوې چې یو شمیر افغانان هم پکې وو. مرسلین ارسلا په دې اړه له مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې له افغانستانه د غیر قانوني مهاجرتونو علت څه دی.
ډېر مطرح او اقتصادي ملکونو مهاجرتونه شته جهان اول ته ځکه اقتصادي مهاجرتونه دي. اگر چې د ځینې ملکونو همدغه ملکونو غیر قانوني لار نه خلک را جهان اول ته ځي ولی ډېری بیا قانوني ځي ځکه هلته استاندرد سازي سوی دي دولت لخوا یا په شکل د ګروپي یا انفرادي ایجاد اشتغال وکړي. اصلا په افغانستان کې یو بل مشکل هم دي. مشکل د سیاسی هم دی ځکه نظام تغییر شوی دی. نوی نظام راغلی او تعداد افراد مسئولیت نه لري جانی مسئولیت نه لري او نظام لخوا ورته مسئولیت نه ده ورکړل شوی دی. که ورکړل شوی دی شفایی ویل شوی دی او رسمي توګه هغوی ته داسې تایید شوی نه دی ځکه نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې دی زموږ حیات په خطر مجبور و مقلق دی چې په غیر قانونی توګه د افغانستان نوزی او په غیر قانونی توګه او په ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي چې متاسفانه دغه بخش کې موږ تاسو ډېرترین قربانی نن سبا افغانان لري.
د قانوني سفر لپاره یو هم قانوني اسناد ته اړتیا ده چې متاسفانه په افغانستان کې تاسو معلومه ده په تیری وکال کې یا څه باندې تیری وکال کې د قانوني اسناد ته لاسکول ډیر ستونزمن شوی. دغه خندونو څونه د ځوانانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی.
یو لوی عمل هم دغه خندونه او مشکلات ځکه چې افغانستان کې نن سبا سفارتونه چې دی دوی ویزه نه ورکي ډېر کای ملکونه ورکي هغه هم په ډېر رشوتونو په اساس یا فساد لانه کولی شي چې یو افغان د پاکستان ویزه واخلي یا د ایران ویزه واخلي. نور ملکونه خو نه ورکوي ویزه. دا یې هم عامل دی او بل عامل دی چې نن سبا پاسپورت سهولتونه یا خدمات نه ارزه کوي خاریان ته بندي او بل عامل چې دوی یو نیم خلک یا ډېر خلک چې هغوی د اشته نظام لخوا ځان ته تهدید بولي او دوی نشي کولی چې رسمي ادارات ته لاړ شي، ځکه دا رسمي ادارات ته فکر کوي که موږ لاړ شو زموږ هویت مطرح کېږي او زموږ د هویت افشا کېدلو عامل سبب دی. دوی د جانی خطر کېږي، یعنی دا بل عامل دی، ځکه چې پخوانی زموږ تاسو امنیتي سکتورونه څه وو هغه رقم کارونه کوو چې د شته نظام د ایدیولوژي سره تفاوت درلوده، ځکه د شته نظام نه دوی احساس خطر کېږي او شته نظام دا مسئولیت تطبیقی لحاظ نه دوی ته نه ده ورکړل سوی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی عایدات ډیر کړي دي، عایداتي او اقتصادي سرچینې هم اوس دوی په واک کې دي، نو دوی عایداتو ته په کتو دوی خپل مسؤلیتونه د ځوانانو په وړاندې د کارګر قشر په وړاندې ادا کړی دی تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او خلک په خپل وطن کې په افغانستان کې دوی په کار او روزګار باندې بوخت شي.
شته نظام خو مسئولیت لري چې دغه کادرونه نه چې د افغانستان نه فرار کوي یا فرار مغزات جریان لري د دغه نه مخنیوی وکړي او خلکو ته اطمینان ورکړي او شته نظام باید برابر فرصتونه مساوي کړي، نه تنها هغه خلک چې دوی سره مخ کوي یا د دوی ایدئولوژي پورې ارتباط لري، یعنی ټول هیوادوالو په ارتباط دوی مسئولیت لري چې فرصتونه برابر توګه خلکو ته وویشي. متاسفانه دا بخش کې هغه اطمینان چې دوی باید ورکړي یا عامه پوهاوی چې دوی باید ورکړي یا هغه انګیزه چې دوی ایجاد کړي متاسفانه تر اوسه پرې دوی نه ده کړی. یو لوی عاملی همدغه دی چې نن سبا خلک د آینده لپاره اطمینان نه لري، د آینده لپاره انګیزه نه لري.
مدني فعال خلیل روفي و چې په غیر قانوني لارو له افغانستانه د افغانانو د مهاجرتونو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان د روانو چارو په اړه راپورونه لرو، خو له هغه مخکې یوا نړیواله موضوع. په اوکراین کې نن سهار د هوایی حملو له خبرداري سره هم مهاله د روسیې په حملو کې د ژغورنې دوه کارکونکي وژل شوی دي. سهار مهال د یو ساعت په مخه په ټول اوکراین کې د هوایی حملو د خطر زنګ وهل کېده. له بلې خوا د اوکراین په ختیځ او شمال ختیځ کې د اوکراینی او روسي پوځیانو ترمنځ د تودې جګړې د دوام راپورونه ورکړل شوی دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسدالله لودین اوروي.
په اوکراین کې د هوایی حملو تر خبرداري وروسته روسی پوځیانو د غلطه د ایرانی بی پیلوټ الوتکو په وسیله بریدونه وکړل. د اوکراین پوځ ویلي د بی پیلوټ الوتکو په دغو بریدونو او دغه راز تیر شپه د توغندیو په برید کې په لویدیځ ښار خمیلنیتسکی کې د ژغورونکو ډلو دوه کارکونکي وژل شوی دي. د اوکراین د پوځ لوی درسیز ویلي د شپې لخوا پر اوکراین د روسي لخوا څوارلس بی پیلوټ الوتکې توغول شوي چې دوی یې یولس نسکوري کړي دي. د لوی درستیز په وینا په ټوله دونسک سیمه کې له تیرو صدر ویشتو ساعتونو راهیسې د روسیې لخوا یو اتیا بریدونه شوي. په کیف کې د پلازمینې د پوځي ادارې مشر سیرهی پوپکو ویلي دغلته هم د روسیې نه بې پیلوټه الوتکې ویجاړې شوي، خو سملاسي د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د روسي ځواکونو د بریدونو ډیر تمرکز پر بخمود ښار دی. د راپورونو له مخې روسیې د دغه ښار د نیولو لپاره د 2023 کال له پیل راهیسې د ځواکونو شمیر دوه برابره کړی دی. د چارو د کتونکو په وینا بخمود ښار چې تر ډیره ویجاړ شوی ستراتیژیک موقعیت لري او د روسیې لخوا نیول به یې د مسکو د ځواکونو روحیه پیاوړې کړي. د اوکراینی چارواکو په خبره د دوی ځواکونو هم د روسانو څلور اهداف په نښه کړي او د روسیې یوه 125 جنگي الوتکه یې له منځه وړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون په خپل شپنۍ وینا کې ویلي ځواکونو یې اف ای اف کاته نږدې د روسیې پوځیانو یوه الوتکه نسکوره کړې ده. زلنسکی په دې وینا کې د اوکراین د دفاع ژمنې تازه کړي او ویلي دي کریمیا ټاپو وزمه به هم بیرته آزاد کړي. دا ټاپو وزمه چې د اوکراین یو برخه وه 2014 کال کې روسیې له خپل خاورې سره یو ځای کړه. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هم د کریمیا د آزادولو په اړه د زلنسکی د دغو خبرو هرکلی کړی دی. اوکراین کې د جګړې د دوام راپورونه داسې مهال خپریږي چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای مشر ویلیم برنز ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پاوز په وړتیا ډاډه دی او فکر کوي چې اوکراین به ورته تسلیم شي. په همدې حال کې نن دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډه چې پر اوکراین متمرکزه ده پیل شوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش غونډې ته په وینا کې ویلي پر اوکراین د روسي يرغل د نړۍ په کچه د بشري حقوقو د نقص لوی ناورین راولاړ کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو اوسم د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکته نوړندې کیږي چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
کانادایي ورځپاڼې تورنتو ستار په یو مقاله کې لیکلي پوهنتونونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز ښایي د افغانستان خصوصي پوهنتونونو او د دغه هیواد راتلونکي ته لوی ګزار وي. د مقالې په پیل کې د افغانستان د یو خصوصي پوهنتون د محصلې 22 کلنې سما محمدي کې سره اخیستل شوې. په مقاله کې لولو چې سما غوښتل د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو په لوستلو سره ډیپلوماته شي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سما په څیر اکثره محصلین د زیاتېدونکو بندیزونو او اقتصادي ستونزو په خاطر خصوصي پوهنتونونو ته نشي تللی. د تورنتو ستار په لیکنه د نجونو پر زده کړو محدودیتونه او نورې ګڼې ستونزې به د خصوصي پوهنتونونو د سقوط بهیر ګړندی کړي. د راپورونو له مخې په کابل کې د افغانستان خصوصي پوهنتون مسؤلینو دوه اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د اقتصادي ستونزو او د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله به دغه پوهنتون وپلوري او که ونه پلورل شي وبه یې تړي. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤل محمد کریم ناصری وایي د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په خصوصي پوهنتونونو کې د اویا زره ښځینه محصلینو په ګډون شاوخوا 2 لک محصلینو زده کړې کولې. نوموړي تورنټو ستار ته ویلي که اوسنی وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به شاوخوا 15 خصوصي پوهنتونونه وتړل شي او په لومړي ګام کې به هغه پوهنتونونه چې تر ټولو زیاتې ښځینه محصلین لري بند شي. کولمبیا ورځپاڼې د امریکا په سیاتل ښار کې د افغان ښځو پر وضعیت د جوړې شوې اوپرا په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د سیاتل د دې اوپرا سټیج ډایرکټر یا لارښود افغان فلم جوړونکي رویا سادات ده. هغې د افغان امریکایي لیکوال خالد حسیني د زر ځلانده لمرونه مشهور کتاب په اساس چې د دوو افغان میرمنو په کړاو ډک ژوند لیکلی دا اوپرا ترتیب کړې. زر ځلانده لمرونه د خالد حسیني دویم ناول دی چې په 2008 کال کې چاپ شو چې په ډیرو خرڅلاو سربیره د نړۍ په لسو ژوندیو ژبو ژباړل شوی. دا کتاب د مریم او لیلا په نوم د دوو افغان ښځو د تریخ ژوند په کیسه څرخیږي چې د عمر توپیر 40 کاله دی او جریانې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په ګډون ټول په افغانستان کې پیښیږي. دوی که څه هم سره بنی وي خو د خاوند او ټولنې بد چلند ځورول او بندیزونه یې د یو بل په وړاندې زړه سواندي کوي. د کولمبیا له خوا په دې خبره شوې مقاله کې راغلي د طالبانو په بیا واکمنۍ دوه افغان ښځې یو وار بیا له ټولنیز ژوند ګوښه شوې او اوس د هغوی دا له سختیو ډک ژوند د افغان فلم جوړونکي له خوا له خپل اصلي وطن زرګونه کیلومتره لرې په نړیوال سټیج نندارې ته ښودل شوی. د رویا سادات په حواله لیکل شوی چې هیله منه ده له دې لارې د څه باندې 4 لسیزو په موده کې د افغان میرمنو له کړاو ډک ژوند او قربانیو په اړه خلک خبر شي. رویا سادات زیاته کړې د مریم او لیلا کیسه لا نه ده ختمه او اوس افغان میرمنې بیا هم له یو سخت برخلیک سره مخې دي.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري په داسې حال کې چې د نوي تعلیمي کال پیل ته نږدې 10 ورځې پاتې دي یو شمیر افغانان د طالبانو له حکومت نه غواړي چې سکال اجازه ورکړي چې لوڼې او خویندې له شپږمو ټولګیو پورته زده کړې وکړي. دوی وایي نه غواړي چې د دوی یو بل کال هم ضایع شي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر هم ولرو خو د دې راپور تر خپرېدو پورې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د پوهنې وزارت ویاند د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
په داسې حال کې چې د یو بل نوي تعلیمي کال پیل ته نږدې 10 ورځې پاتې دي لا هم په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د پیل کېدو په اړه د طالبانو حکومت څرګند دریز نه لري. د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو پیل ته اجازه ورکول کیږي کنه؟ هغه پوښتنه ده چې نن سبا د زیات شمیر افغان نجونو زده کوونکو او د دوی د کورنیو په خوله ده.
نه لا تر اوسه پورې طالب چارواکو
د پلازمینې کابل اوسیدونکو زرمینه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل مخکې د 11 ټولګي زده کوونکو وایي دا څوم فکر نه کوي چې طالبان د سږ کال د دوی لپاره زیری ولري خو لا هم نه هیلي شوې نه ده.
یو کال د نجونو ضایع شو او همداسې زمونږ خویندې زمونږ کورنۍ دا ویر او ډار لري له ځان سره چې خدای نه خواسته دغه راتلونکی تعلیمي کال به بیا هم د نجونو پر مخ مکتبونه تړل شوي وي او نجونې به نشي کولی چې مکتبونه ته لاړ شي.
د ننګرهار اوسیدونکي عالیه چې ښوونځی 3 ټولګي کې پاتې هم ورته هیله لري او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې سږ کال دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي.
تقریبا اوس شل ورځې هم پاتې دي نوي کال ته، خو طالبانو چې دی د مکتب د خلاصون په حق له هیڅ کومه نوه امر چې دی نه دی صادر کړی، چې په دې سره موږ هم ډېر زیات خواشین یو. هیله او امید او تقاضا مو دا ده د اسلامي امارت څخه چې د نوي کال په راتګ سره سم باید زموږ ښوونځي چې دی بیرته زموږ پر مخ باندې پرانیستل شي، تر څو موږ خپل مکتبونو ته لاړ شو، خپل زده کړې ترسره کړو او خپلو هیلو ته ورسیږو.
دا زده کوونکي او کورنۍ د طالبانو حکومت له دې عمله پړ ګڼي چې له نږدې یو نیم کال را په دې خوا له ژمنو سره سره د نجونو د ښوونځیو لپاره د یوې طرحې په جوړېدو بریالي نه شول. د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکي بلال احمدزی ازادي راډیو ته وویل
قسم طالبان خپل دریز نه روښانه کړی چې آیا دوی به ښوونځي خلاص کی کنه، نو زموږ ویره هم لامدې ده چې خدای دې نه کړي چې یو بل کال ضایع نشي او دوی سبقونه هم داسې پاتې نه شي. نو زما امید دا ده، زما هیله دا ده د اسلامي امارت څخه چې دوی په دغه کال کې موږ ته یو لوی زیری ولري او دا چې د نجونو پر مخ زموږ د لوڼو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
په همدې حال کې پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي میرمن روزا اوتنبایوا سره کتلي دي. ښاغلی کرزي په ټویټر پاڼه لیکل شوی چې په دې کتنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستو او کار ته د ښځو په بیرته ستنېدو ټینګار شوی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت له وینځوانو سره هم خبرې وکړو، خو زبیح الله مجاهد راته وویل د پوهنې وزارت ویان باید په دې اړه ستاسې پوښتنې ځواب کړي او د پوهنې وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په 2021 میلادي کال کې طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل سره سم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې. که څه هم تمه کېده چې ښایي د طالبانو دا پرېکړه لنډمهالې وي، ځکه هغه مهال د طالبانو د پوهنې وزارت د یوې داسې طرحې د جوړېدو خبره کړې وه چې له مخې د اسلامي شریعت سره سم نجونو ته د زده کړو خوندي چاپېریال رامنځته شي. خو د 2022 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز د افغان نجونو د زده کړو هیلې نورې هم مړاوې کړې. خو اوس چې د نوي تعلیمي کال پیل ته لږې ورځې پاتې دي، خلک هیله لري او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې خویندو او لونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او ښوونځي او پوهنتونونه ورته پرانیزي.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
په تهران کې د افغانستان سفارت نن د طالبانو د حکومت استاذ ته سپارل کیږي. د ایران د دې پریکړې علتونه کوم دي او د طالبانو او ایران ترمنځ کومو مشترکاتو په دې پریکړه کې رول لوبولی؟ د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې په دوهمه نیمایي کې پیلېږي پر همدې موضوعاتو بحث کوو، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه هدایت الله د میدان دی ولایت دی معلولینو او کونډو یتیمانو په نمایندګۍ دغه پیغام امیر المؤمنین ته وړاندې کوم. پیغام یې دا ده چې دغه زموږ ماشینه دی په کال کې یو ځل راکي را دی کال په لومړۍ ورځو کې، او که څو ځلې چې راکي دي چې موږ ډېر تکلیفېږو او زموږ نه کرایې مصرفېږي را دي، او دوهم اکثره مایبینو پښې او لاس سترګې نه لري، ډېر تکلیفېږي سیاسري کونډې مونږ تکلیفېږي. نو دغه ماشینه که موږ ته کال کې یو ځل یو وار راکي نو دا به د ډېره مهرباني.
السلام علیکم، د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ عقیدت حکیار خبرې کوم. زما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د بکوا سړک دې د فراه څخه نیولې څو تر دلارام ولسوالۍ پورې مکمل په بشپړ توګه خراب دی. زموږ ټول د بکوا ولست ستونزو سره مخ دی. په ټول افغانستان کې نوي کارونه شروع شي او زموږ د بکوا کارونه په ټپه ولاړ دي. د مسلمان ته دا غواړم چې د بکوا ته توجه وکړي.
السلام علیکم، نبی الله زابلای د زابل لارغنده بلوسوالی شیغان کلی نه خبرې کوم. همدل ته شیغان کلی او په خوا کې سینور کلی شتون لري، لکه اختر چکنک جالو دریا همدا شان زین نور. دا کلی نه مکتب او نه کلینیک لري. مکتب هغه څه ده چې زموږ او زموږ د ماشومانو آینده روشانه او هم فکر ساتي، خو موږ ورنه بی برخي پاتې شوی یو. او بل کلینیک هغه څه چې زموږ ژوند جوړي، خو موږ ورنه بی برخي پاتې شوی یو. نو زموږ د مرکز کلات له چارواکو او همدا شان مسولو چارواکو نه همدا غوښتنه او پوښتنه ده چې لطفاً لخپل ولس سره دوګونه چلن مکوي د نورو کلو د نورو ولسوالیو پشان همدلته په شیګان کلی کې هم تاسو خپل مسولیت ادا کړئ مشته مکتب او کلینیک جوړ کړئ وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ته ازادي رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته اسد الله لودین د 25 دقیقې اونیز بحث د پیل لپاره استودیو ته راځي او بخنه غوړم نوریاس نوری د خبرونه وړاندې کوي او په څو شیبو کې استودیو ته راځي خو له هغه مخکې پام وکړي خبرونو ته په پام کې دا چې په تهران کې د افغانستان سفارت نن د طالبانو د حکومت استازو ته وسپارل شي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن رسنیو ته ویل چې د دوی وطنه ډیپلوماټان تهران ته روان شوي او د سفارت چارې به رسمن ور وسپارل شي په تهران کې د افغانستان له سفارت څخه پخواني ډیپلوماټان پرون ووتل او ویل چې د سفارت وسایل د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل دي د طالبانو حکومت تهران ته د خپلو ډیپلوماټانو استول د ایران او افغانستان په اړیکو کې مثبت ګام بللی د طالبانو چارواکي وایي ځواکونه په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو پټنځای د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې دوه غړي وژلي او یو تن ژوندۍ نیولی دی د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې د عملیات تیر ماښام د خیرخانی مینې په زاکراین ښارګوټي کې وشول هغه همداراز ادعا کړې چې د داعش دغو غړو دورانکارو فعالیتونو پلان درلود د اوکراین په لویدیځ کې د روسي ځواکونو په حملو کې نن د خیریه مؤسسو دوه کارکونکي ووژل شول د اوکراین د خمیلنیتسکي د سیمه ایزې پوځي څنګه مشر سرهی همالی نن وویل چې د روسیې د بی پیلوټه الوتکو په یو برید کې د یوې خیریه ټولنې یو کارکونکی ووژل شو او دوهم کارکونکی چې تیره شپه د توغندي په برید کې ټپي شوی و نن سا ورکړه له بلې خوا د اوکراین د پوځ ستر درستیز وایي چې ځواکونو یې تیره شپه د روسیې له ټولو 14 بی پیلوټه الوتکو څخه یولس یې له منځه وړي دي متحدو ایالاتونو خبرداری ورکړی چې چین روسیه ته وژونکي پوځي وسایل ورکړي نو دا کاربې لوړه بیا ولري د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت صلاحکار جک سلووان پرون وویل واشنگټن د پیکینګ اقدامات ساري او دغه په وینا چین تر اوسه روسیه ته د پوځي مرستو غوړوي نه لري لسینن سره په خبرو کې خاغلی سلووان زیاته کړه پیکینګ په پریکړو کې خپلواک دی خو دغه په وینا له روسیې سره د اوکراین په جګړه کې مرسته به بیا ولري ل دې مخکې دا سې راپورونه خبر شوی و چې روسیه د اوکراین په جګړه کې د سیمې لزینو هیوادونو او له هغې ډلې ایران او چین نام راسته ترلاسه کوي ایران او چین دواړو دا پورونه رد کړي دي او افغان بوکسر هلمان الکوزی خپل کانادایي سیالتماته ورکړه الکوزی چې په کانادا کې اوسېږي تیر شپه تکړه کانادایي بوکسر کودی کلی ته په اتم راوند کې ماته ورکړه دا د بوکس په حرفوي لوبو کې د هلمان نهمه بریا ده بیګانه مسابقه د انټاریو ایالت د برومتون ښار په 15000 کسیز لوبغالي کې وشوه هلمان الکوزی له 2011 کال راهیسې بوکس په اماتور ډول کوي خو د 2015 کال په وروستیو کې په حرفوي ډول د لوبې ته مخه کړه په دې موده کې هیڅ لوبه نه ده بایللې خو نه لوبې یې ګټلې دي هغه د چک جمهوریت ارجنټاین اسپانیا کاناډا مکسیکو او هنګری لوبغاړو ته ماته ورکړې دي
25 دقیقې
دوه خبرې دي یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
د جګړې نه ځات پته کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو د بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم نن په دې بحث کې په تهران کې د افغانستان په سفارت کې د بدلون پر موضوع خبرې کوو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل وای چې نن سهار د ډیپلوماټانو او وکسیز ډله تهران ته روانه شو چې هلته د افغانستان د سفارت چارې په رسمي ډول ترلاسه کړي ترڅو د خدمتونو په وړاندې کولو کې خنډ را نشي هغه ویلي چې مولوي فضل احمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفارت د نوي شرزدافر او سرپرست په توګه ټاکل شوی دی
د دې سفارت یو ډیپلوماټ حامد راه گزار پرون ازادي راډیو ته ویلو چې ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت طالبانو ته وسپاري او زیاته کړې چې د سفارت موټر وسایل او کلی په امانتي توګه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه نو وخت د یو بیان خبرولو سره په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو په سپارلو کې خپل رول رد کړی او هغه د افغانستان کورنۍ مسله یاده کړې ده. د ایران د مهر خبری آژانس راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همدارنګه ویل شوی چې په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل او پکې تبدیلی د افغانستان کورنۍ موضوع ده او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په هیڅ ډول په دې موضوع کې مداخله نه ده کړې. د دې موضوع مختلف اړخونه به په دې بحث کې خپل میل منو. د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ عزیز الدین معارج او د سیاسي او نظامي چارو له شنونکي احمد خان اندر سره وڅېړو. دواړه میل منه د ټلیفون لارې را سره وصل شوې دي. مخکې له دې چې میل منو ته وار ورکو، خبده وی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل غږ وورو.
نن به په تهران کې د افغانستان اسلامي امارت لخوا ټاکل شوی شارزاپیر محترم مولوی فضل محمد حقانی او سره ټیم به تهران کې د افغانستان سفارت چاري رسمن ترلاسه کوي. د دې لپاره چې په ایران کې د میشتو وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خند او ځنډ را نشي، د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو اوه کسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي ترڅو د نوي شارزاپیر تر څنګ خپل هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت دا پرمختګ د افغانستان او ایران په دوه اړخیزو اړیکو کې مهم او مرستندوی ګام بولي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل غاګو. دوارو ملمنو تا ورزو ده پوزی چارو او ده سیاسی چارو شنون که احمد خان اندر او ده افغانستان پخوانه دیپلومات عزیز الدین معارج. تاسو دوارو تخیر اغلاست وایو. معارج صاحب، لومړی به لتاسو او پختم چه ده ایران ده بهرنیو چارو وزارت په تهران که ده افغانستان ده سفارت د بڼې په بدلون کې خپل رول رد کړی دی او هغه د افغانستان کورنۍ موضوع بللې ده. تاسو څه فکر کوئ، آیا تهران په دې مسله کې هیڅ رول نه دی لوبولی؟
مننه. بیا هم د تاسو په تاسو تخنیکي همکاران ته قدمه ملمه انداز سته او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اصل بنیاده که موږ راسو هر هیواد خپله بهرنۍ پالیسي او بهرنۍ سیاست د خپلو ملي ګټو، د خپلو ملي ویاړونو، د خپلو ملي افتخاراتو پر بنیاد باندې جوړوي. کله چې د دې ملي ګټ ایجابي د لنډۍ سره نور هېوادو سره تعامل تمامه ده کېږي، تعامل هم کوي، خپل طرز العمل چې خپل ملي ګټې په پام کې نیولي او معاملې هم کوي. که تاسو ډیپلوماتیک اصولو ته مخکې له کال 1980 نه دا ډیپلوماتیک اړیکې بنا پر حقوق د بینالدول خصوصي یا له تعاملات د دوه هېوادو پر مینځ کې ودا تعمیندل عمل بالمثل کې د معاملې کې د کم زیات کې د خپل قاعده او اصول و د سفارت پر ساته، د سفارت کبرا پر ساته، د جنرال کنسولی پر کچه او د وزارت مختار پر کچه او داسې د اتشه او د دفتر ناظر پر کچه. بیا به دا تقسیمات کړه چې څو ډیپلوماتان د تاسو راځي، د موږ سره راځي، تاسو ته کوم ځکه درکو. دا تعاملات جوړېدل په عمومي کچه، که معاملات ډیپلوماتیک وو، که مذاکرات ډیپلوماتیک وو، که عادي ډیپلوماتیک وو، که رابط ډیپلوماتیک وو. مارم 1980 کال کې کله چې کنوانسیونه دیانا او شکاکو په نړیواله کچه باندې جوړ شو، روابط ډیپلوماتیک استاندارد معیاري کړل او لکه بیت المال غوندې یا متحد المال غوندې په ټولو نړیوالو مور اجرا کړ چې هغه اصول وسټو ته درناوی کوي او ساني ده. نو بنا اصل عمده په ډیپلوماتیک اړیکو کې دا ده چې او دولت سره ډیپلوماتیک اړیکې جوړې. البته منظومه ډیپلوماتیک اړیکې نه د کنسولي خدمات دي، کنسولي په دې کې باید دولت ته په رسمیت پېژندلو مسله دا چې هغه دولت تاسو مشورت او اعتبار لري. هلته هغه دولت په سږو ته ګوري، که چېرې هغه دولت ته د دولت پایس مده نه پېژني او معیارونه نه لري یا مشورت کورنه یا بهنه نه لري، کوته بیانس کې ډیپلوماتیک اړیکو سره جوړې کې. یو خو استثنایي حالتونه وو چې مثلا پخوا مخکې له 1980 کال لږ نه وروسته
کې. مارې صاحب، خبره دلته خبره راځو اوس خبره راځو دې ته چې په تهران کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو کمخکنی ورته وایو، ازادي راډیو ته ویلو چې ایران بهرنیو چارو وزارت ورڅخه غوښتي چې سفارت طالبان ته وسپاري. فکر نه کوي چې آیا ایران په دې برخه کې مداخله نه ده کړې؟
بالکل زو سمته مسئله تراتم ام دې مسئله تراتم چې نن سبا د ډیپلوماټیک اړیکو او تعاملي شکل جوړ کړی دی. اگر دغه اوس تهران یا سبا د ترکیه یا مخکې بل هیواد لکه مسکو، چین، ازبکستان کله چې ډیپلومات مانی دا معنا دا ده چې په نه اعلان شوي توګه یا نه اعلان شوي توګه دولت د امارت اسلامي طالبان په رسمیت پېژني. ایران مخکې راغی، پلاوی یو خپل سفیر یې بدل کړ، کاظمي قومي چې هغه په د افغانستان په چارو کې مسؤول او تجربه کار ځماتو دای راوسته. وروسته طالبان باندې دا ومنله چې ابراهیم صدر، ذاکر، شیرین او داسې فاضل دوی په هغه کسان دي دوی په قومو په اصفهان او په مسر کې دفترونه درلودل. دا راوسته ته جابجای کړل، دلته مشکلات پیدا شول ځکه یو پلاوی لوړ پولې پلاوی د پاکستان پوځي چې هلته واک لري په منډه راغی افغانستان ته. دلته نو ایران له چین سره شل قرارداد او 500 کلن قراردادونه لاسلیک تلونه لاسلیک کړل. نو بینان دلته خدای ضرورت ترانزیت خاوره تم دی افغانستان او دې خواته د داعش نه خطر هم احساسوي چې کورنۍ سره خطر بینان دایو امتیاز ورکړ خانقا بدون دې چې ایران نه بدون د وزارت خارجه نه امکان نه لري چې سفارت طالبان ترک او د زمينه او تمسره کې ویزه چا ورکړل. دا کسان څنګه لاره تهران په وای دګر کې کته سول او نور پخوانی ماتان ګرچې غیر اصولي وزکه غته کوم دولت نمندګي نه کړو. پخوانی دولت سقوط طالبان نمنده او د ملو نمنده نه و.
بله بله
دا ټول تفاهمات
مننه مارسب اندر سپ تاسو درزو لدی مخکې د ایران بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په دې ورسته کې ویلو چې تهران له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه پالیسی نه ده بدله کړې، هدف د طالبانو له سرپرست حکومت سره وو. تر اوسه پورې چې د طالبانو حکومت د ایران په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد د پرسمتن د پیژندلې خو سره اړیکې پاللې دي، آیا فکر کوي چې د دغه ورسته اقدام د دې ښکارندوی کوي چې تهران د طالبانو سره په اړیکو کې یا د افغانستان په وړاندې په اړیکو کې بدلون راوستي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه نوري صاحب تاسو ته او تاسو پروګرام ډیر قدرمن ملما پیاوړي ډیپلوماټ چې په همدې ایران کې د ډیپلوماټ وظیفه یې لکه کاغلی مارې صاحب ته خپل ټول وازوال ته تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا چې ګونګوسی شته چې د ایران بهرنی چارو وزیر د افغانستان بهرنی چارو وزیر څه جوړه کړی ده خو میډیا ته نه وتلې، په مغ تناسب دا تقریبا نږدې 2 کال پورې کیږي. موږ له ایران سره ډیر نږدې پوله په پوله پراته او ډیر اړیکې تجارتي اقتصادي هم داسې نور فرنګي اړیکې مو سره لرو. دا مجبور کیږي چې ایران په دومره وخت کې یو سازش له افغانستان له وسنی حکومت سره کړی وي. دا په دې خاطر چې ایران هم د امریکا سره په ستونزو کې ده او د روسیې چې د افغانستان ډیپلوماټان منلي هم داسې د چین دوی سره نږدې همکار او ملګری ده. نو خامخا دغه دواړه چې هم د امریکا سره په مقابله کې ده او هم د چین او روسیې نږدې ملګری ده دا خبره تاثیرات لري. او بل خپل ایران هم ضرورتونه لري، ځینې د اوبو موضوع ده، ځینې نور تجارتي مسائل دي، دوی تیل څنګه ولګول شي نور د ترانزیتي لاره د افغانستان دوی ته خلاص شي. دغه د سفارت بدلیدل یا د سفیر بدلول مستقیما د ایران لاس ته کې او دوی په خپل هغه جوړجاړی چې تر اوسه معلوم نه ده د دې په حساب باندې سرته رسولې.
مننه اندر صاحب. مارس صاحب، د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون په سوټ ویټونو کې ویلو چې په تهران کې د افغانستان سفارت لپاره د نوي شهر زدافر او ډیپلوماټانو له ګمارنې سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو او د ایرانیانو لپاره د خدمت رسونې چارې په ښه روحیا او تعهد دوام وکړي. او دغه راز به د وزارت ویلي چې د دوړو هیوادونو ترمنز اړیکو لپاره دا یو مثبت ګام دی او هغه به لا پراختیا وکړي. فکر کوي چې لدی وروسته به تعامل په بل ډول وي د تهران د طالبان سره د تهران تعامل؟
زه فکر کوم د دوړو هیوادونو په ګټه د څنګه جناب اندر څه وفرمایل. ایران هم ضرورت دی افغانستان جغرافي ته، ترانزیت ته، همداسې مارکیټ ته ضرورت دی. نو تقریبا 1.3 میلیون نفوس دا چې تقریبا په خپل ایران او تولیدي او صنعتي هواد هم ده او بل جمعیتي لحاظ افاب ده بلا مسئله چې غوی خپل دار ترلاسه کوي. او افغانستان د پارم خده ځکه دلته توکې به راځي او سوداګي معامله وي. داسې د کډوال د پاره څه پېښېږي او څه کېږي زه ګمانه کوم دا ډېر قوي اثر ولري. په خواته یو دته جمهوریت او نظام او پیران پرستنځ نظام ده.
دا تاسو مارسه تاسو د یوې موضوع یادونه وکړه، پرون په د تهران سفارت کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټانو هم دغه اندېښنه را برسېره کړې و چې کچېرې دغه سفارت چارې د طالبانو کسانو ته سپارل کېږي نو په دې هېواد کې ډېر افغانان اوسي چې د همدغه حکومت له ویرې ایران ته پناه وړي. د په تېره ویل کېږي چې ډېر پخواني پوځیان په ایران کې دي او ځینې نور ممکن وایي چې د دوی هغه اوسېدنه هم په یو ډول له خطر سره مخامخ شي.
نه هغه کار نه شي کېدلی، هغه تنظیم او ترتیب مسؤلیت د مقدوالو ادارې اتبا ورته وایي د ایران دوی لري. ما همدا خبره وخت ته یاده ولي وکړه چې پخوا د جمهوریت و او د ایران پرستر تزان قوي ډیپلوماتیک اړیکې د وزیر برم کړ دولت د افغانستان له ایران هیله کړې جمهور به ورته هلته بحث یې سره کوه. ته زه د ډیپلوماټ په غو یو وخت کې کردار صاحب راغله له خاتمي سره همدا د کډوال مسله منځي خپل هغه خپل اصول خپل پروګرام خپل مخته وړه یمنه به کولې مره د سفارت دې کې ډیر رول نه و مګر ډیر زیات د یاداشتونه مکتوبونه دا مسائل ورکونه اما دوی به ډیر قوي تمنه وته کنه د څه خاصیت په طالبانو په اصول کې ماته نه غم فل حال سفیر په کچ نه ده نه اګریمنت ورکړی د چم باندې نه ده وړي لومړی څه کارتاب ده اوس شاز دافیر دی یعنی چارج افیر یعنی د مسول سرپرست ته اوسېږي نو دا د تاسو نه لاو دا خطر مقدوال ته پیښ دا په صورت باندې امکان لري د کاتو کوم مسله کاندا کې له وانه د تل څه خبرې ورته او دا کوزي خدمات کې د کوم ډیره هیله نشته ځکه په دنه په افغانستان کې د خپل وګړو ته خدمات نه کوي چې خو ځي بل کړي د خځې کار ته لګي دي زمينه د کار نه مسایي خلک شکایت لري نو چې دلته دا کار نه کوي په خاطر د پیلاتو نه فارغ په پردي ملک کې څوک راځي څه باندې کوي سره دومره سہولت به چې هغه رشوت او فساد ته مخه په خوا ډېر وو یعنی واقعا تر دې زیات فساد کې دغه وخت خلک شکایت کوي چې یو وکالت خط یا یو پاسپورت موږ په 15000 $3,000 باندې جوړو
مننه ماری صاحب
سفارت هم کوي چې بغیر پرمختر خان لري پیسې اخلي دا فساد بل کم یو صورت به جاتي.
بله مننه ماری صاحب. اندر صاحب مخله دي چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسیږي تهران ورسره خې اړیکې پاللې او ډیرو ایرانی چارواکو هم ویل چې ځینې امنیتی اندېښنې شته په هغو سیمو کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي هغه له ایران سره پول لري. کله چې وخت ورسېدل بیا هم تهران له طالبانو سره تر اوسه پورې ښې اړیکې پاللې دي. د ایران لپاره د اندېښنې وړ مهم مسایل کوم دي چې تهران دې ته اړ باسي چې له طالبانو سره په یو ډول تعامل ولري؟
من نه کوم ګوري ځینې ډیپلوماټیکي او حقوقي مسایل خغلی معرفه تاسو ته وړاندې کړ. ایران خپل ملي منافع لټوي، وګړي نه د چا دوست نه دښمن دي، نه د افغانستان د هیڅ حکومت دوستان شوی دي او نه دښمنان شوی دي. کوشش کوي چې دوی هغه فرنګي ترمینولوژي په افغانستان کې څنګه پیدا کړي او څنګه جنټل لري او شوی مذهب څنګه له طالبانو سره جوړ کې او په واکه شریکي او بیا دوی په لکه د پخواب شان چې جمهوریت کې لوبي کولی په وزارتخانو کې په وزارتونو کې دوی خپل اجنټان جبجه کې مثلا تاسو ګری په خوای چې یو جهادي قماندان په نوم د تورن اسماعیل وزیر دی برق ټول قراردادونه ایران سره ټول ټول خراب لینونه او برق سټیشنونه کوم ترمیمات شو غیره ورل ټول د میلیارډو ډالر ایران ګټو کړ. دوی دغه څه موضوعات ته سترګې پټې کړې دي. زه باور لرم چې دوی په خپل ملي منافع باندې ولاړ دي او هر کله چې خپل ملي منافع په خطر کې خپل نخي
کراسو د امنیت موضوع تر امنیتي موضوع ته د امنیت لپاره تهران اندېښنه څه ده؟ په افغانستان کې اسلامي دولت ډله یا داعش ویل کېږي چې د طالبانو په وړاندې یو سرخوږی جوړ کړی دی او موږ یې ولیدل هم چې د ډیرو حملو مسؤلیت هم دې ډلې اخیستی دی. آیا فکر کوئ چې داعش هم د ایران لپاره یو د اندېښنې وړ موضوع ده؟
د ایران اخوندي رژیم ډېر یو قوي رژیم د تصویر چې ډېر تظاهرات وسو ډېر مسایل دي هغه ټول کنټرول کړو. ایران باید پوسی او ایران نړیوال هم باید پوسی چې داعش رشي د افغانستان
ترادون نبیرون دی زای معلوم ده لکه پاکستان او شاید ایران هم کله کله سره همکاری افغانان نه ترستان نه پاکستان کې توریزم مرکزونه است دوی دار لري دغه سیاسي لوبه کی په دغه وخت دوی کوشش کوي چې کله چې ګټي داعش هم په افغانان وتپی او کله چې بیا نوڅي بیا وینا چې داعش په بلې واټ کې وي نو د ایران ځینې مشکلات له سعودي عربستان سره شته چې خامخا دوی د اړیکې کوشش کوي په څنګ کې چې وسنۍ د طالبان حکومت ته د دوی سره نږدېوالی ولري لکه تاسو ویلې چې داعش نورې په لاساو ډلې ستاسو چې ایران ته د مذهبي ستونزې جوړولې او ایران له افغانستان سره د وګړه کوللري او همداسې تاسو وینئ چې هم دا وسم الته د بلوچستان مبارزې او جهادونه روان دي کېدای شي چې ایران د دې لپاره هم د افغانستان له وسیني اسلامي امارت سره خپل نږدې اړیکې غواړي او پاینده کې دار لري مګر د دې حکومت قوی ده هر سال ته جګړه نه تیر شي هر څه تر کنټرول لاندې دي دغه ځینې مسایل چې ادوی داعش دا لوبه ده چې کوي کوشش کوي چې وبخړي کې او کبانو نيسي
بله مارسه تر اوسه پورې د طالبانو سرپرست حکومت پاکستان چین روسیا او ترکمنستان ته خپل استازي استولې دي او په تهران کې د سفارت چارې هم ورسپارل کیږي د سفارت چارو دغه په تهران کې د ورسته اقدام چې مد فکر کوي چې د طالبانو د حکومت چې په نړیواله توګه تر اوسه پورې منځوي دا او هیڅ یو په رسمیت نه پیژندلې موقف لا پیوړی کړی او دوی به هدف ته چې غوړی نړیواله حکومت په رسمیت پیژني یو ګام ورنږدې کړی
بالکل بالکل دا څرګنده خبر ده د دې خو امتیاز څه ساتم ده او دا د طالبانو پر خپل بلګه هم د نورې وادو ته هم وایي موږ مشکل نه لرو کچیر د موږ مشروعیت او د نور مشکل خو هغه ده ایران یا ترکیه نور ولې د مازون په ډیپلوماټا باندې یا سفارت موږ ته راکړی یا د سفارت مقابل کې پاله ده یو دریچه هم واده یا افغانستان د دیواله سم خلاصيږي ضوابط هم جوړيږي کله چې ایران په دې مباحثه باندې لابي هم کې خاصه خبره ده ګورې باید وخت موږ وایو د موږ ونديان او د سیمې اتای وادونه په افغانستان کې باثبات حکومت نه وایي ځکه د باثبات حکومت کې د خواسته نه براوند کی دا په وړیا توګه چاترا
سو مارسه دغه موضوع تاسو وایي د په تیرو کلونو کې ډیر ځله تکرار شوی د افغانستان سیاستوالو هم را برسره کړی ده د سې ویل کې چې اوس یو ماشوم هم پویږي چې مثلا پاکستان په افغانستان کې کومې ګټې لري هغه کومې مشروع دي کومې غیر مشروع دي د ایران ګټې څه دي د روسیې ګټې څه دي د چین ګټې څه دي خو کراش اوس دغه وسنۍ وضعیت خو د طالبانو حکومت چارواکو هم په کراتو ویلي چې له هر هیواد سره چې دوی اړیکې ټینګوي هغه به د دواړو هیوادونو د متقابل احترام پر اساس باندې وي او په د ډیپلوماټیک دګر کې به اوس افغانستان یو څه تجربه هم کړې وي چې تر څه حد پورې له د سیمې د هیوادونو سره خپل اړیکې وپالي او په هغه کې د افغانستان هغه مهمه ګټې څه دي
ګوره ما دا خبره چې وکړه چې ساتنه کدا یو دا امتیاز طالبان سره کول کیږي ځکه دته سیاسي د شرق او غرب بلا کو ده ایران هم او د چین سره روسیه سره هم سره اړي کړي روسیه به څه دا کار نه کوي سره اته شرطونه دي اته تر اوسه پر کابینه او دولت سرپرست ده مسول نه ده خپل وزیر خارجه مسول وزیر نه ده سرپرست وزیر ده ا دې دوه تړون نقصه وای دا دغه ته شرایط پاس د نړیوال دي چې خود بشر نقصي په افغانستان کې اته وګورلانه دې د شورا امنیت دې مګور مله تو سازمان وړاندې کیږي بیا دې خاطر بیا دولت څنګه کوي چې یو طالب او ډیپلوماټیک اړیکې جوړ دا امتیاز ورکول دي هم ګور راغ حرکت وکړي خپل سفارت خلاص ک چین ډیپلوماټومانه روسیه ومانه ایران ومانه اوس هندم شکایت چې د افغانستان سفارت دوه سین کې دوی ته دلته اوس خبره دلته د مدیریت کو کار ده دا د شرق بلاک سیالی ده طالبانو ته امارات ته امتیاز ورکول کیږي په دې کې اوس طالب څومره ګټه اخیستای شي څنګه پالیسی جوړوي شي څنګه کوي چې بلان سیاست جوړ کړي له شرق او غرب نه دې کې امتیاز واخلي او همدغه چې دغه سیالی نه په ګټه پورته کول سره په غرب کې هم د څو پالیسی ورکه چې وی هم د دې ډیپلوماټانو باندې بیان خبره حل کیږي
بل
چیرې چې امریکا یا روسیې اقدام وکړو د دې ډیپلوماټانو ومنل نو نه نړۍ خانه خا حتی د طالبان امارات پرسنټ دي د تاسو په کار مدیریت سم متخصصین کسان دي
مسلکی کسان سره کین دته پالیسی جوړه.
خو مارسب مارسب خبر دلته دی د طالبانو د حکومت د کورونی مشروعیت موضوع هم مطرح کیږي چې مثلا نړیوالو سره دوی تعامل کوي د یو قوي پیاوړي دریس څخه چې هغه لکور اخستل کیږي. آیا فکر کوي چې لکور دوی له دغه پیاوړي دریس څخه برخمن دي؟
نه دوی خو دا نه دي، دلته خو تر اوسه پورې دوی ملت باندې متکي هم نه دي، کوم مشروعیت د لوی جرګې یا د انتقاکونو هم نه دی راغلی. دا صحیح ده، اما کنړی د خپل ګټه پر بنا دوی دا څه کوي؟ ګوره ما وخت ایران مسله یاد کړله، کله چې طالبان د حاکم وو هر ورځ دوه دانې تیاری د شرقي میدانوي د مشهد نه کلاب ته و خوجه باودین ته پرواز کوم مهمات سلا او پیسې ونیسي کې د مسعود او د شمال ډلې ته وړل. کله چې بیا دلته د جمهوریت مسله را د بن مسله راغله، تاسو ولیدل چې په قوم کې او په مشهد کې طالبان د دفترونه خلاصول او په نیمروز او فراه کې وسته گیر سواله چې ایران طالبان سره مرسته کوي. یعنی ساده خلک نه دي، مونږ ته امتیاز ورکړو د خپلو ګټو پر بنا دا کار کوي. مونږ ته پکار دادا چې خلک صادق دي، کله چې مونږ څه کوو یعنی منظور طالبان دي، وي خپلې ګټې کې هو خیار دي، که پنجاب ده که امریکا ده که روس ده که ایران ده که فلسطین ده که سوسود ببار ما نکچه ده کارب ده. خبر دی کنه چې مونږ که بهرنۍ پالیسي ولرو ضعیف حاکمیتونه خاموش ما او بیتفاق ملت همیشه ناکامی او زمینه بل تمام شدید بلو گرد.
مننه ماری صاحب. اندر صاحب تاسو سب که وایی چه ایران ته ورنژدې کېدل به د سیمې له هیوادونو او نور نړۍ سره فکر کوي چې د طالبانو پر اړیکو اغیز وکړي؟
لکه څنګه چې تاسو او ښاغلی ماری صاحب ویلي، دلته زموږ کورنۍ موضوع ډېره مهمه ده. چې په کور دننه دوی څه رقم حکومت معیاري حکومت جوړوي، کله چې معیاري حکومت نه وي نو نړۍ خو جمهوریت هم پرست پېژندلې وي. کله چې هسې منم نه منم خبرې کې خپله امریکا تر بېزاره سو، امریکا متحده او ټول همدغسې جمهوریت سقوط وکړ. نو که چیرې په افغانستان دننه کې د افغانستان د 30 میلیونو اتباع په سر باندې یعنی سوداګري ونه شي، دا ګراوګان نه دي نیولي، دا افغانان باید په جګړو کې ډېر ځورېدلي دي، نور باید ونه ځورېږي، پردۍ نیابتي جګړې هم رانولي. او دلته حکومت وظیفه لري چې د خپل اتباعو لپاره خدمات وړاندې کړي. همدا اوس نیم قشر د جامع فایل ده، لکه ښځې نه تعلیم ته پرېښودل کېږي، نه تحصیل ته، نه کار ته. داسې حکومتونه به ډېر خلک یا ډېر هېوادونه د خپلو سیاسي او اقتصادیکو مقاصدو یا استخباراتي مقاصدو لپاره ومني په رسمیت، مګر کله چې د افغانانو له نه مشروط نه اخیستی، زه باور نه کوم چې داسې حکومتونه دوام ومومي. ښه به دی چې د طالبانو حکومت د افغانستان دننه ډېر هغه کارونو کې یوازې د شاروالي کارونه ضرورت نشته، بلکې د خلکو زړونه خپل کړي، خلکو فاصله لرې نه شي، خلکو ته د شرایط د ژوند د تعلیم د تحصیل د کار حق ورکړي. همدا اوس ټولې چوکۍ دوی نیولي دي، خلک په تیک دي، ځوانان کدرونه ټول په تیک دي. تیک دي ولې وتښتي؟ باید په افغانستان دننه کې پاتې شي افغانان، او دا حکومت باید د افغانانو لپاره خدمات وړاندې کړي.
بله مننه ماری صاحب. ورسې پوښتنه ډېر وخت نه لرو، تر اوسه پورې نړیوالو لاس نیولی دی چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني؟ د سیمې هیوادونه سره له دې چې د ایران په شمول چین او نورو هم له ایران له افغانستان سره یا د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي، په سوداګرۍ برخه کې، سیاسي برخه کې، مختلفو برخه کې، خو بیا هم دوی منتظر دي چې نړیواله ټولنه په راس کې امریکا څه کوي. آیا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني کنه چې دوی بیا ورته اقدام وکړي؟ فکر کوي چې لومړنی پر رسمیت پیژندنه که کیږي په راتلونکي کې هغه به له واشنګټن له لوري وي؟ بله ماری صاحب. بله مهرباني، وخت نه لرو، کم لرو، مهرباني.
زه ګمان نه کوم ځکه طالبان ته شرایط ورکړ شوي دي. طالبان په هیڅ صورت باندې تغییر او اصلاح نه راوړي، نو نړیوال نه څه کوي. دوی په رسمیت طالبان ته ښکاري چې یو پروژه ده د یو خاص هدف لپاره په دې جغرافیه کې سره ناکم دي، ځکه دوی د خپل بقا او د حکومتدارۍ لپاره د معیاري حکومت لپاره کار نه کوي. برعکس هغه کسان چې په مطبوعاتو کې ناست دي، په تلویزیونو کې ناست دي، هغوی غواړي چې دوی باندې سالم بې نیوکي وکړي، چې ساعت راولي په جای دې چې هغه عملي کې دوی هغوی بندوي تلویزیونو ته، وایي دا کسان مه راپرېږدئ چې نور راستې ته خبرې وکړي. یعنې معنا یې دا ده چې دا کسان برحقه دي، دوی غله دي، مثلا غلط دي، ناروا دي، ناحقه دي.
بله
حق وای دوی به حق وای خودی به خلک په خوده استدلال او منطق سره ویل. ما موږ خبره د پکې او په افغانستان کې کې بيخي وزن، نو ما را داد چې دوی هیڅ په صورت باندې اصلاح نه راو.
مننه کور ودان د افغانستان په خنای ډیپلوماټ عزیز الدین ماریچ او د سیاسي او نظامی چارو شننکه احمد خان اندل چې د 15 دقیقې په دې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. دا بحث مانوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړ.
رینجل په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمان خاله ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي. هله چې زه د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.